د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وینا واوري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله غواړي چې په خپله یوه انتخاباتي ډله جوړه کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر درېدلی او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره ویني. بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان اجرایه ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل دی وایي تر اوسه پریکړه نه ده نهایي شوې، خو یوه خبره په زغرده درته کولی شم چې اجرایه رئیس به په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مرستیال په توګه ګډون ونه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته رسیږي. په هر کې یوې سرچینې ویلي چې جمهور رئیس اشرف غني به سبا یکشنبې له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوماند په توګه رسمن نوم ثبت کړي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غني د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وای له پاکستانه په داوا طالبانه توګه د ملګرو ملتولو لارې د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمي په اوږدو کې ځنډیدلې ده. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه په داوا طالبانه توګه د بیرته ستنیدو پروسه د دریو میاشتو لپاره ځنډیدلې ده. خو له ایران هر ورځ له 2600 څخه تر 3000 پورې افغانان بیرته هیواد ته ستنیږي او له پاکستان هم هر ورځ 200 کسان بیرته افغانستان ته راځي. د شاغلي جرأت په وینا په 2013 کال کې له پاکستان، ایران، ترکیه، عربیه او اروپایي هیوادونو د بیرته راستنو شویو افغانانو شمیر تر 190000 اوښته. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخمري ښار په ډنډي شهاب الدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژلي دي، البته د پلخمري ښار ته څیرمه. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د جمعې پر ورځ په بریالیتوب ترسره شول چې 9 وسلوال طالبان پکې وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات د افغان کمانډو ځواکونو لاسته لوېدلې دي. د شاغلي نعمتی په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د فبروري په وروستیو کې غونډه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرس پرون وویل د دې لیدنې کتنې ځای به وروسته اعلان کړو. سندرس زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ او یونګ چال د شمالي کوریا جګ پوړي مرکه چې نږدې یو نیم ساعت د دې غونډې او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د تخلیه په اړه خبرې وکړي. چال چې پخوا د شمالي کوریا د استخباراتو رئیس هم و د پنجشنبې په ورځ متحد ایالاتونو ته ولاړ. ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تیر کال د جون په میاشت کې په سنګاپور کې غونډه کړې وه. د بلغاریا ځانګړیو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولي دي. د بلغاریا د لوی څارنوالي مرستیال ایوان ګشیف د جمعې په ورځ وویل چې یو مشکوک کس د سوریې دی چې په بلغاریا کې دایمي اقامت درلود او ویل کېږي چې سخت دریځو وسلوالو ته یې پیسې لیږلې. ایوان ګشیف په خبری کانفرانس کې په دې اړه چې څومره پیسې انتقال شوې دي څونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې دا پیسې سخت دریځو ته د حوالې له لارې استول شوې دي. د ده په وینا په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې تر یو کال په لټونو وروسته دا ډله په بلغاریا کې د قانون منګولو ته لوېدلې ده. په مکسیکو کې د تیلو د یوه پایپلاین چاودنې لږ تر لږه 40 تنه وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون په هیدالګو ایالت کې وشوه. د دې ایالت والی عمر فیاض ویل چې د مکسیکو سیټي د شمال په نږدې 15 کیلومتر کې خلکو له پایپ لاین څخه تیل غلا کول چې 14 پکې وشوه. عمر فیاض زیاته کړه چې لږ تر لږه 45 تنه چې سوځېدلي وو د هغوی درملنه شوې ده او یو شمېر کسان د 14 له امله ټپیان شوي دي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړه چې پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د جمعې په ورځ لیدنې کتنې ګټورې بللې دي. ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ ناوخته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې دوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو په برخه کې د پرمختګونو او د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. همداراز ویل سوي چې د سیمې هیوادونو ته د سولې له پروسې سره د ملاتړ جلبولو په هدف د زلمی خلیلزاد د ورستوي سفرونو په اړه هم د پاکستان صدر اعظم ته معلومات ورکړل سول. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ له عمران خان سره تر لیدو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم وکتل. خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره یې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو لکه پاکستان د مهم رول په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر زیاته کړې، شاه محمود قریشي ورته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي. د همداراز ویلي چې په دې برخه کې د نویو پرمختګونو لپاره هیله من دی. دا چې آیا د ښاغلي خلیلزاد سفرونه په ځانګړې توګه دا ځل سفر به یې څومره لاسته راوړنې ولري، د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وایي د سولې لپاره د ملاتړ راجلبولو پروسه اوس جدي پړاو ته رسېدلې، خو په همدې حال کې یو شمېر ستونزې هم شته. ښاغلي خادم ازادي راډیو ته وویل،
اول دا چې د افغانستان حکومت او د امریکا ترمنځ دا اوس هم باور نه لرم چې سولې تفاهمات حل شوي او یا هم د سولې د راتګ د میکانیزم لپاره د واحد چوکاټ ولري چې تاسو دواړه طرفونه تلاش کړي. دویمه اساسي مسله د سیمې هیوادونو ته لا اوس هم ممکنات نه دي ورکړي چې د افغانستان په سولو کې د هغوی څه ګټه ده. او درېیمه اساسي مسله د خپلواکو ناظرینو نه شتون دی. مثلا که د سولې په مسله کې یا د افغانستان حکومت یا امریکا یا طالبانو تخلف کاوه او یا هم قواعد او شمنې ماتولي، دغه ناظرینو باید هر یو طرف ته مشوره ورکړي وي، په هغې انتقاد کړی وي، میډیا او مطبوعات کړی وي او په اساس ته همدغه ناظرین بیا په ضامن کوونکو باندې بدل شوی وي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ ویل چې ښاغلی خلیلزاد په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د شکیلو یو شمیر هیوادونو له سفیرانو او نورو چارواکو سره هم ویني. د پاکستان جیو تلویزیون د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د ښاغلی خلیلزاد او ښاغلی قریشي ترمنځ په غونډه کې پریکړه وسوه چې د افغان سولې خبرې به په پاکستان کې کیږي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو له رسمي دفتره وی سرچینې د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان ورته بلنه ورکړي چې استازي په اسلام آباد کې له خلیلزاد سره وویني. زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو او تر اوسه یې څو ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. د دې ځل سفر پر مهال پاکستان ته تر تګ مخکې خلیلزاد هندوستان، متحده عربي اماراتو، افغانستان او چین ته هم سفر کړی دی.
زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه پر ټویټر هم هیله ښکاره کړې ده او لیکلي دي چې پاکستان ډاډ ورکړی دی. پاکستان پخوا هم ورته ژمنې کړې وې. حتی پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د افغانستان امنیت د پاکستان له ثبات او امنیت سره تړلی دی. نو د اسلام آباد پر نوې ژمنې څومره باور کېدای شي؟ په دې اړه د سیاسي چارو له کتونکي مجیب المر څخه اور.
پاکستاني چارواکو سره خصوصا آصف بجوا سره د خلیلزاد روسي لیدنې په کتو سره چې د بند دروازو ته شاته سره شوې ده، هیله مندې شته چې پاکستان به د افغان سولې په تړاو باندې ګامونه اوچت کړي. البته دا یوازې د امریکا د فشارونو پایله هم نه وه، بلکې موږ دې شاهدان یاسو چې د سعودي عربستان هم په پاکستان باندې له یوې خوا فشارونه راوړي دي او له بلې خوا یې امتیازات هم منلي دي چې هغه په ګوادر بندر کې د لسنګ جارو ډالر فارزه پانی پنګونه ده همدار د امارات مسله هم ده چې د مستقیمه د افغانستان سره تړاو لري
المرسب کچرته پاکستان همکاري ته چمتو شي لیکن ک طالبان له خبرو انکار کوي څه بکیش
باور ده چې طالبان د مستقل لور په توګه تر اوسه نه دي منل شوی او دا چې پاکستان ته د امریکا ځانګړی استازي څو ځله راته ورغی د پاکستان چارواکو غوښتنه وکړه او دا چې د تیر کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د ټرمپ له غوښتنې څخه وروسته پاکستانیانو طالبان د امریکایانو سره مخامخ کېږي او خبر کوي کې نه ول نو دا باور موجود دی چې طالبان یو مستقل ځواک په توګه مطرح نه دي بلکې دوی د نورو د ګټې خوندي کولو لپاره کار کوي کله چې دا نور هیوادونو ګټې خوندي شي هغه په هر شکل ووسی نو دوی بیا مجبوریږي چې سولې ته راځي شي بیا دلته بله مسله چې دا هغه پوځي فشار د پر طالبانو باندې چې پروسو یې کفا او قلدر زیات شوی ده خصوصا هوایي بریدونه پرې زیات شوي دي او که چېرې دا دوام کوي له دې خوا پوځي فشار دوام کوي له بلې خوا سیاسي فشار دوام کوي او دوی ملاتړي هیوادونه هم د دوی له ملاتړ څخه خلاص سر کېږي نو بیا دوی د دوام توان نه لري دوی مجبور دي چې یا به تسلیمیږي یا به سوله کوي
تاسو مخکې په پاکستان باندې د امریکا د فشار تر څنګ د ریاض او د ابوظبي فشارونو ته اشاره وکړه کچرته پاکستان تر دغه فشارونو لاندې د امتیازاتو د ترلاسه کولو په مقابل کې حاضر شي آیا دا هم ممکن ده چې طالبان د سولې خبرو سرغړونه وکړي اسلام آباد د طالبانو مشان د افغانستان حکومت ته تاسو پرې
موږ هم دا چې یو څه شاید یا څه د قاری مهم په نامه د طالبان یو لوړ چارواکي شي هغه په خبرو کې اوسېده هغه د دبلی خلزان له سفر څخه وران نیول شوی و نه پیګم چې هغه اوس امریکا ته سپارلې کنه به یې سپارلې ولې دا شې امکان لري چې خپل حکومت ته ولس پاري چې د امریکا او لیبیز هیوادونو بیا د عربي هیوادونو په شرنه کې ځتی دي د نو دا کسان د القاعده سره د همکارۍ تر نامه لاندې کول شي امریکا ته اوس پاري او دا کار دوی مخکې هم کړی دی
البته هغه د قاری محب چې تاسو اشاره ورته وکړه موږ داسې راپور ترلاسه کړی چې هغه بیرته پاکستان خوشی کړی دی که چېرته پاکستان په داسې لنډ وخت کې خپل نظر بدلوي نو بیا هم په پاکستان باندې څومره اعتبار پکار دی
نه هغه خوش فهم اوسي یعنی هغه پاکستان امریکایانو ته یا افغان حکومت ته یا د سولې د بل اړخ ده دوی ته وښودل چې ګوري موږ په طالبانو باندې فشار راوستی شو دوی نیولی شو کنټرول پرې لرلی شو تاسو ته کوم تاسو یو ځلې کار چې کولای شئ هغه دا چې موږ یې ګټه خوندې کړې تاسو نو دا چې تر کومه حده پورې دې ګټه خوندې کیږي دا یو جلا بحث دی یعنی د قریمو په نیولو سره پاکستان د بیکاتو کو دلته دا کسان د تشتري موږ کولای شئ دا ونی چې تاسو یو دروس پاره راځي تاسو موږ وخت نه ونی موږ دا کار تاسو ته وکړو نو دا د راتلونکي ورته مسله ده تر اخره څه به درک
ل مجيب المرسخه په مننې د پاکستان ډان رسپانی د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په وینا خبر ورکړی دی چې هغه اوازې سم نه دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو له استازي زلمی خلیل زاد سره د طالبانو استازي به په اسلام آباد کې وویني
راپور زموږ قضاوت ستاسو
مخکې تر دې چې د سندرو ملمانه پروګرام ته مخه کړو د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې براوړو چې په خپلو تازه غنو کې کوم موضوعات څېړلې دي اجمل تورمان کتنه ورته کوي
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه لیکل دي ویسالی کې محمد انیف اتمر پرون د ولسمشر لپاره نوملیک نه وکړه ولسمشر غنی چې د لومړی مرستيال د موندلو لستون سره مخو ویل کیږي چې ل امر الله صالح سره جوړجاړي راغله ده نور نوماندان هم په یو بل پسې ډګر تراوزی د سرمقل لیکونکو په باور په عام ډول ل دوو استثناو پرته نور وځه د تیرو کلونو په شان ښکاری ورسپانه دي کې هغه دوه ټکي چې ل پخواڅ خ پکې توپیر ښکاری یو د اساسي قانون پر خلاف د انتخاباتي ټکټونو ترکیب دی او دوهم د قوم پر بنسټ د رایو بانکونه د پخوا په پرتله نه دی پاتې شوی په سرمقاله کې راغلی لومړی هیواد ته خزیره نه ده خو دوهمې د خیر خبره ده سرمقاله لیکونکي د غشان یو دریم زمینی ټکټه اشاره کړي او لیکلي فکری او ګوندی ارمانونو په انتخاباتي ټکټونو کې خپل سر خوړلې ده دنیا خپلواک ورسپانه هم د موضوع په اړه لیکلي دي ورسپانه لیکي سیاسي جریانونه د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته تابع نيسي په سر مقاله کې راغلي دا په داسې حال کې چې